السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې دي جدي ګامونه واخیستل شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی. د بشري حقونو دغې مدافع خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې دا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون له یو اوږده ځنډ وروسته بیرته فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تدریسي روغتون تاسیسات لس کاله پخوا راوړل شوي وو، خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. خیرخوا وایي چې له دې وروسته به نه یوازې له دغو وسایلو او روغتون څخه د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې ګټه اخیستل کېږي، بلکې د طب محصلان به په زده کړو کې هم ورڅخه کار اخلي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس دا خبر ورکړی دی، خو معلومه نه ده چې دا کسان په کوم جرمونو په درو محکوم شوي دي. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې اور پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د مزار شریف د دوهمې حوزې په مارکیټ کې ولګېد، چې په نتیجه کې یو تن مړ شو. ویل شوي چې دغه اور دوکاندارانو ته هم 1,000,000 افغانۍ تاوان اړولی دی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیرو دنس ښار څنډو ته پشا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیرو دنس په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه خپله دریمه 50 اوره یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 1.8 منډو هدف ټاکلی. افغان لوبغاړي دا مهال بیټنګ یا توپ وهنه کوي او په 2.1 اورونو کې 18 منډې کړي او یو لوبغاړی یې سوځېدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالب مشرانو دی د بشري حقوقو د نقص له کبله د سفر بندیزونه بیا تازه شي. په دې کچه جدي خبرګون ولی څرګندېږي؟
تیر لس میاشت یا نه میاشتو رئیسی همیشه غندنه سوی ده، ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله.
ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر څرنګوالي نیوکه کوي او ټول شموله نه بولي، خو طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي سلاح هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پور او پلیر پو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی. او اوکراینی چارواکی وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د غلو د صادراتو خنډ نشي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال د یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملي ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. تفصیل له نوریاس نوریاو.
د بشری حقوقو د سهار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژور اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشری حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د 14 دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر بار وای یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقونو د دغه مدافعې په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د مې تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 140 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی دی. وړاندیز کوي چې پر طالبانو د فشار لپاره د دوی په مشرانو د ملګرو ملتونو د سفر بندیزونه بیا تازه شي. ولی پر دومره لویه کچه خبرګون په همدې اړه د ښځو له فعال فرزانې رسولي نه وپوښتل چې آیا نړیوال پوهیږي چې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګوري دا خو ځینی موضوعات دي چې ټوله نړۍ وربندې واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول ایسی، مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپجم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی، نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو، فعلاً رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې سته ولې په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي. چې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړي چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغه څه خبرګون یا دغه څه غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود اغا تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سویده، په تیره کې هم همیشه غندنه سوی وه، ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلومات دار حقیقت دی. نو طبعا ځینی فعالیتونه باید تر سره سی چې دوی بندي هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایلوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه
یو وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسي لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای سي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو بیلابیلو هیوادونو هم تکرار کړي. په نوی ډیلی کې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو په خپله تازه لیدنه کې د سوله ییز افغانستان غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوی ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دې لیدنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیه په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره یې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو لولوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل،
اوسنی حکومت هم همه شموله ده، د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم دا تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنګ نور د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ ده، د دې هرکلی کوو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللی او خو ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې لس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ومریدل چې د ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي او له طالبانو غوښتي چې خپل دولت ټول شمول کړي. نوې ډلای او تهران په افغانستان کې څه غواړي؟ احمد شیبر د سیاسي چارو د کتون کې اسمت قانی نظر پوښتلې.
زه فکر کوم چې په اوسنی حالت کې چې طالبان راغلي دي، دواړه هیوادونه دې ته اړ دي چې په نویو واقعیتونو باندې، په نویو ځمکنیو حقیقتونو باندې تمرکز وکړي یا فوکس وکړي. نوي واقعیتونه دا دي چې دوی باید په دغه سیمه کې دغه نیابتي جراثیم چې راټول شوي دي او دا د افغانستان څخه یو خوړین زخم جوړ شوی جوړ کړی ده، دغه دغه خوړین زخم جراثیم باید دې رګونو ته ونه ننوځي، یا دوی باید یو کم کوشش وکړي چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه د دوی په هیوادونو کې د بې ثباتۍ هغه خدشه چې څرګندېږي هغه کومه دغه پیشبیني چې کېږي د هغې مخه ډپ. ایران په اوس وخت کې په بلوچستان کې له سنیانو سره ښه دغه نه لري په داخلي ارتباط باندې، دا اندېښنه خامخا لري. موږ کله چې د ایران مطبوعات لولو چې د بلوچستان په حصه کې د ایران هم اندېښنه شته او یو متوقع خطر ورته موجود دی. پاتې شو له د هند، هند له مرکزی آسیا سره ډېر قوي دغه لري، یو نوی اقتصاد دی په نوي حالت کې راغوړېدلی دی او په ډېر سرعت سره پر مخ ځي. د دوی مارکیټونه، د دوی نړیوال تجارت، سیمه ییز تجارت او د دوی د انرژي اړتیاوې هغه حتی رسېدلې دي چې دوی په دې سیمه کې داسې مفادات لري چې له مرکزی آسیا سره چې هغه مفادات ته باید ژوند پاتې شي او تر وسه وسه کوشش وکړي چې هغه مفادات
ورسېږي. ستاسو مطلب دا دی یعنی که په کابل کې هر څوک واکمن وي، هند غواړي چې له هغه سره رابط بهتر کړي؟
هند له لوی سره ښه، هند همیشه په افغانستان کې له چپ رژیمونو سره هم دغه ښه تعلقات ساتلي دي له راستي رژیمونو سره. هغې د افغانستان جغرافیه او سپیس یا د مملکت ته ګوري، هغې ډلو ټپلو باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې. هند
هند په اوسني شرایطو کې د اسلام آباد نفوس ته باید تشویش ونه کړي؟
بالکل یې کوي، او د هند یو ماموریت دا ده چې د پاکستان نپوس شانډ کړي، یا د نپوس دغه رتېدلي رګونه یې شانډ. او هغه یوازې له دې لارې کولای شي چې هند په افغانستان کې فعال رول ولوبوي، مثبت فعال رول.
سیاسي کتونکی او لیکوال اسمت قانی وو. د اوکراین د اودیسه والی وایي د غلو د صادراتو په لار کې د خند نه پېښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي.
د اوکراین د اودیسې یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حملې احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خنډ پېښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودیسې والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ وویل که په اودیسې بندر کې ماینونه کښېږدو، روسي جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسې ښار کې کښته کړي او پر بندرې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یوه وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسې والی سرګی براچوک ویلي وو چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لورې سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیې حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د لمرګلی کابونیمای غوړي تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یوه برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په چیره بیا د غلو او غوړیو صادرات تم شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
زیمبابوی کرکټ لوبډلې د افغانستان ملي لوبډلې ته د 186 منډو هدف ورکړ. د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه ورځنۍ لوبه چې اوس د زیمبابوی په پلازمېنې حراري کې روانه ده، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. زیمبابوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 186 منډو هدف کېښود چې افغان لوبډله یې باید په 500 اورونو کې پوره کړي چې لوبه وګټي. د زیمبابوی لپاره تر ټولو ډېرې یعنی 8 منډې سکندر رضا جوړې کړې، خو نور لوبغاړي یې په کمو منډو آؤټ شول. د افغانستان لپاره راشد خان درې لوبغاړي، محمد نبی ساخیل او فضل حق فاروقي دوه دوه لوبغاړي، او عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن او فرید ملک یو یو لوبغاړی آؤټ کړ. د لومړۍ پاڼۍ له دمې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 186 منډو هدف ته د رسېدو په خاطر خپله توپوهنه پیل کړې ده. په کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې نن د کابل د بدن ښکلا او فټنس 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې اداره وایي په دې سیالیو کې د 150 کلبونو 100 لوبغاړي برخه لري. د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا سیالۍ چې د بدن ښکلا او فټنس په دوو برخو کې کیږي د زمري میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې لپاره د بدن د ښکلا او فټنس په برخو کې د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او ډیوی کوریګي له لیورپول فوټبال لوبډلې لاره بیلوي. لیورپول لوبډلې نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې لوبډلې لوبغاړی ډیوی کوریګي به د جون میاشتې په پای کې د تړون له ختمېدو سره له دې لوبډلې بیل شي. دا به د لیورپول وم لوبغاړی وي چې په نږدې راتلونکي کې له دې لوبډلې لاره بیلوي. 28 اوریګي به د ایس میلان فوټبال لوبډلې سره یوځای شي. اوریګي که څه هم په دوامدار ډول لیورپول لوبډلې ونه لوباوه، خو بیا یې هم په کړیو لوبو کې د خپلې لوبډلې لپاره ځینې یادګاري ګولونه وهلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې لورسته یو سیاسي بدلونونو څخه ورسته دغه هیواد له قانوني تشه سره مخامخ دی. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو تر څنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته، او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
رهبر امارات اسلامی فرمان کې متا ای فرمان
د اسلامی امارات مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادرېږي هغه ته باید ځانګړې اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي آزادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملی کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت له مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي آزادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنیني او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز بر تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جواز نه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې ده او هدایت په چا پورې اړوند دي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. له بعد امرغه چې موږ د قانون په خلاف یو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر اورګان تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلی فرضی په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپل واکمنۍ څخه چې مخکې کاوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې تېرېږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسانې په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ځای وګمارل، خو تر اوسه یې د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کومه رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی لامل وروستۍ اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي.
په کندوز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنیو مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورونو څاروي او د زینتي مرغانو بازار د کندز ښار لودیزي سنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونو مرغانو دوکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلونو رئیس د کورونو مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پریښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په آرامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډکو او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کېږي، ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخو مر یو دکاندار پردل خان وایي له څلوېښت کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیر او پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅو خزراقي بالکپیتې یا د یګنی کنري سایرا ګلسر داسې نه خرڅو نه روشا داسې هغه خطي په روړې د خرو اسکو حساب کتاب یې ګرځي. په خو ډېر خو کار او وسه روزګار نشته دی. اوس فلحال اوس هم نه کېږي. مکه اوس کې دره خارجي له بم راغوښتې دی، ایران له بم راغوتې، پاکستان له بم راغوتې، قسم قسم اوس مغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څاروي او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلاجان په نوم شپېته کلن دکاندار ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدورۍ ته ناست یو، خو موږ یو 500 روپۍ ګټو، خو دغه دی موږ نصیب نه شي. کار خراب دی، یو قسم د واشې دي، ټول مرغۍ داسې دي تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې یو طالبان او کونه هزاره دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې، لس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې مخنیوی وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي، خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک آوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو ثبت شوي پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره داسې دروکه چې طالبان چې دغه ورځې نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولی دی چې پیسو پسې موږ مرو نو.
الو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ګرانه ورځ، زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د زنونو مشران بیلي دا د افغانستان نه باید نرم لس واخلي. دغه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د ماډۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کښې باده خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خواد برتانیې د خواد امریکا د فائدې د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
سلام علیکم ما دا زاجیره دې د کارکونکو دا ورډونکو ته دا کیره ده د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا برخه کې موږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې. موږ ترې مرسته وشي موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. موږ سره دا زاجیره دې کارکونکو ته دا هیله لرم چې ما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو ما نه مستقلي مرسته نه ده کړې زما پیغام نشه کې په ډېرې مننه سره.
زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوریدونکو له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمه نیمایي ته په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې دي. باندې درته په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو خو اوس 4 نیمه بجې دي. لاند خبرونه اورو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه خودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونه اوچت شي. د هیومن رائټس واچ د خزو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري بحران په ځانګړې توګه د خزو او نجونو لپاره وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون لې وګد ځن روسته بیا فعال شو. د لوړ زده کړو وزارت علمي مرستيال لطف الله خیرخوان نن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لاس کاله په خوا راوړل شوی و خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. د طالبانو محکمه په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعه محکمه د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر درېو کسانو د درو حکم عملی شو، خو معلومه نه ده چې دغه کسان په کومو جرمونو محکوم وو. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اورلګیدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو چارواکو دا پیښه تایید کړې او وایي چې دا اورلګیدنه پرون شوې. په اورلګیدنه کې ویل شوی چې دکاندارانو ته هم میلیونونه افغانۍ زیان رسیدلی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنس ښار څنډو ته په شاتم بول شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه دریمه 50 اورا یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې افغانستان ته د 168 ډیر سمندو هدف ورکړی دی. د افغانستان لوبډله د مهال بیټینګ کوي او په دیار لسو اورونو کې یې دوه بیرسمنډې کړي، دوه لوبغاړي یې سوځېدي. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. او پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پر ټویټر او انسټاګرام هم کتلی شئ. اوس هم راځو اونیز پروګرام ته مخکښې خزې.
درنو دوستانو سلامونه. د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې ونیزه خبرونه کې د میرمنو په لاس ته راوړنو تجربو او ستونزو خبرې کوو. نن د سوداګر خزو لال څخه ځان خبرو. د میرمن لخوا سوداګري یا تجارت هغه کار دی چې په مرسته نه یوازې دا چې خزې د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي، بلکې د یو هیواد اقتصاد ته هم لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي. نن سبا د افغان سوداګرو میرمنو پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي؟ د افغانستان په اوسني حالت کې چې د ښځو په تګ راتګ، حجاب او کار باندې محدودیت لګېدلی دی، میرمنې به څنګه په دې وتوانېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي او میلمنې دي د غزنیوال فیشن شرکت مسؤوله سیده غزنیواله او افغان سوداګره مسعوده بشارت. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي په خیر راغلی. په پیل کې راځو میرمن مسعودې ته. اداره ته وایي چې د سوداګرۍ کار ملکو مزای څخه پیل کړ.
لومړی ما انداز خپل شوق په تجارت وګورم او زه په دې پوه شوم چې زه تجارت ته ډېر شوق لرم. بیا ما غوښتل چې باید اکادمیک توګه دا زده کړه کړم. نو ما په آنلاین توګه کورسونه اخیستل د تجارت په باره کې او اوس هم زه تجارت کورسونه واخلم آنلاین. که موږ راشو په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته او خاصتا ستونزې چې د پانګوال ښځو پر وړاندې دی. یو خو د ټولنیز او امنیتي ستونزو څخه نیولې د کافي اسانتیا او نشتوالی ده. پانګونې ته لاسرسی نه دی، ښځو لپاره ډېر خلاصرسی نه دی پانګونې ته، او کورنۍ تولیداتو ته د مناسب بازار نشتوالی ده. او د دوی ټولو سره سره اوس مهال ستونزې چې دی د حکومت د بدلون له امله رامنځته شوې ده، دا د بانکونو تړل ده او د پروژو توقف ده، د پیسو ریک لالک د مرکزونو بندول ده. تجارت چې دی هغه په پیسو چلیږي، که د پیسو بدلولو مراکز بند وي نو تجارتونه هم به سقوط وکړي. د مارکیټ نشتونوالی هم یو لویه ستونزه ده، ځکه چې پیرودونکي که نه وي نو تولیدات به یې بند شي. او همدا ده چې دې ټول مشکلاتو او ستونزو سره سره په ښځو باندې ډېرې ستونزې چې راغلی ده، دې سبب شوی ده چې ډېرې ښځې خپل تجارتونه بند کړي یا د هغوی تجارتونه سقوط ته مواجه ده.
بله راځو میرمن غزنیوالې، ته تاسو دمګړې په کابل کې یاست، ل خپل کاروبار راته وایې څنګه ده تاسو کار؟
په کابل کې موږ لنیک مرغ درته وایم، خپل کار نه بیا پیل کړی دي. نو لکه په خوا غوندې داسې نه دي، خو موږ هلې ځلې کوو چې پرمختګ وکړو او خپل کارو ته وده ورکړو. افغاني کالي دي، همداسې ګلیټ دي او نور کارونه دا مخته ورو په پروژو باندې کار کوو. او هغه میرمنې چې په کور کې کار کوي د هغو لپاره یعنی یو کومک و چې په اقتصادي برخه کې هغوی پرمختګ وکړي، په کور کې کار کوي، یعنی په ولایتو کې، په غزنی کې، پکتیکا کې او داسې نور لوغونه موږ همدا کارونه راخلو او په بازارو کې دا باندې کوو.
بله د کار پاک لره ته وایي چې له کومه ځایه مو دا د افغاني جامو ګنډل پیل کړله؟
ما خپل له افغاني کالی سره ډېره مینه درلوده، زیاتره محصل کې او همداسې غونډو کې مې اغوسته. نو همدا د کالیو ډیزاین او زما هدف دا و چې خپل کلتور ټینګ وساتم. نو په همدې باره کې ما خپل په د بخش کې کار شروع کړ، افغاني کالي چې بیا مې وروسته هغه خویندې چې په همدې برخې کې کار کوله، ګلاس کار، نو له هغوی نه مې دا راټولول او ډیزاینونه مې ورکوله. نو اوس موږ دوه درې دوکانې نیولې، همداسې خپل کار ته مواده ورکړې ده او په نړیوال سطحه خپل کار کوشش کوو ورسوو.
اوس به میرمن بشارت ته راسو، تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې تاسو سوداګري کوئ؟
مننه فرشته جانې، زما تجارت چې ده د جامو تجارت ده. ما خپل تجارت تقریبا 15 کاله وړاندې پیل کړ. موږ محلي افغاني جامې جوړو، په هیواد کې درنه هم پلورو او بهر ته لیږو. موږ خپل خام مواد د کابل د بازارونو څخه اخلو او له هغه څخه جوړ شوي جامې بیا پلورو. زموږ محصولات چې دي د میرمنو محلي جامې دي، چې پکې لاسي ګنډل شوي دي جامې شته او د لاس ګنډل شوي بکسونه شته، همداسې نور لاسي صنایعو پکې شته. او زموږ اکثریت کارکوونکي هم ښځې دي.
دغه د لاسي ګنډل شویو شیانو شرکت تاسو لري په کوم شمیر میرمنې له تاسو سره کار کوي؟ ځکه په دې وروستیو کې میرمنو ته د کار زمینه ډیره محدوده ده، تاسو په کوم شمیر میرمنې له ځان سره مصروفه کړي دي؟
په خو چې موږ نوې دغه شرکت جوړ کړی و، هغه خو د ښځو شمیر زیات و. موږ سره خو اوس چې تاسو هم پوهیږئ چې تجارتونه ډېر مخته نه ځي، نو اوس زمونږ د کارمندونو شمیر کم شوی ده او لس ښځې موږ سره دي چې ټول یې همیشه نوي.
میرمن غزنیوال، که ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړو، تاسو په شرکت کې چیرې چې افغاني جامې ګنډلې کوم شمیر میرمنې کار کوي؟
له نیک مرغه که زه درته وایم، موږ زیاتره هغه میرمنې له موږ سره کار کوي کوم چې په کلیو کې دي، او خپل د لاسي صنایع دا کار موږ ته یعنی خام مواد موږ ته رالیږي. د هغو شمیر تر 150 پورې رسېږي. لس دولس یعنی مارکیټینګ بخش کې او همداسې موډلینګ او نور کارونه راته مخته وړي په دوکان کې.
د افغاني جامو پلورل څنګه دي؟ آیا د پخوا